سلامونه او ستوري مسی وخت د ماجیکر 15 بجې شوي نن د جمعې ورځ د 2014 کال د مې شپږمه نیټه ده د مشالېرو د نن ورځې نه ساته خبرون په ورستي خبري کړي کې مو هرکلی کوم هیله ده چې روغ جوړ او خوشحال بایست زه ساسو کوربا عبدالحی کاکړ یم په روانه ګړۍ کې به د پاکستان افغانستان قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا په اړه رپورټونه او څېړنې واوري خو په پیل کې مایک سپارم ملیحا میرزاده ته چې د دې وخت خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم ته ټول اول د خبرونو سټکی په اسلام آباد کې د فاټا احتجاج کوونکو استادان وای خپل درنای د پارلمان مخې ته د غزولو فیصله کړې پاکستان وای روان کال خواوشا اویا زرم پاکستانیو حاجیانو لپاره انتظامات مکمل کړي دي او چین او کازاخستان د 2 بلین ډالرو تړونونه لاسلیک کړي تفصیل په اسلام آباد کې لته ورو ول سورزو پر احتجاج ناست ټولو قبایلی سیمو استادان وای پر حکومت تخپل غږ او ریډو لپاره به راتلونکي ګل پورس د پارلمان مخې ته مظاهره کوي پر احتجاج ناست یو استاد سلیم وزیر نن مشال ریډیو تویل چې په دغه لاریون کې په سېنات او کمی اسمبلی کې د فاټا پارلماني غړي هم ګډون کوي
لکه مخکې دا خبره کوله ګورنمنټ چې اسلام په دوی ورځې کې تاسو ته مونږ کار وکړو خو اسخاکډار بهر ملک دی اسخاکډار څوپره نه وي راغله کار نه وشو خو مونږ بیا هم وایي چې اسخاکډار سره خدا تعلق نه لري خو تاسو آرډر وکړئ نواز شریف آرډر وکړي خو اوسه پوره مونږ سره دوکې وشولې اپریل په ورځ مونږ دا پروګرام دی چې پرزیدنټیرین به ټول مونږ ته مخکې وي مې نه دی فاټه والا هغه به اجلاس سره نه وځي مونږ پارلیمنټ هاوس نه بهر ولاړو
لا بچوړ ایجنسی د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند کمی اسمبلی غړي شهاب الدین خان وای په 2012 کال د فاټا استادانو درجه لوړولو او د دې لپاره د 2 ارب روپو ورکولو خبره هم منل شي واخ استادان د 9 ارب روپو غوښتنه کوي چې ډیره زیات دي نو ځکه د مسلې د هوارولو لپاره اوس یو کړنلار جوړول پکار دي تر دې وړاندې هم د استادانو پر وسخ کال په دسمبر میاشت کې د خپل غوښتنو لپاره د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاج کړو چې د حکومتي استادیو پجمنو او لوزونه ختم کړو دا پاکستان مذهبی چارو وزارت وای چې تر حج سکیم لاندې روان کال خواوشا اویا زره پاکستانی وګړي د حج لپاره ورزي د زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې د مذهبي چارو وزیر سردار محمد یوسف ویل د تیر کال د حج په شان د کومو بدو پیښو د مخنیوي لپاره د ځل حکومت مکمل انتظامات کړي دي
د تیر ځل په ځای دا ځل د حجیانو لپاره ډېر ښه انتظامات شوي دي حجیان به په نوي او آرامده ګاړو کې ایئرپورټ نه خپلو ځایونو ته بوتلی شي د حرم شریف سره نږدې 500 متره کې دننه به دوی ته رهایش ورکړل کیږي دې ځل به حجیانو ته ډیجیټل کړۍ لاسونو کې اچولی شي چې کله مشکل په وخت د هغو سره رابطه ممکنه وي
د نوموړي په خبره په حرم شریف کې د کار لوجې سعودي عرب د کم حاجیانو غوښتنه کړې ده نو ځکه سخ کال کم حاجیان لیږل کیږي تیر کال په مینا کې د حج مراسمو پر مهال د بد نظمۍ لامله یو شمیر حاجیان مړه او ژوبل شوي چې پکې پاکستانی وګړي هم شامل وو د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي یوازې د وزیر اعظم نه بلکې د ټولو ګوندونو احتساب پکار دی سراج الحق دا څرګندونې تیر ورځ ناوخته په پېښور کې یو خبري هونډې ته تر وینا وروسته مشال ریډیو ته وکړې سراج الحق ویل د درغلو مخنیوي لپاره نوی بل وړاندې کوي دا په داسې حال کې ده چې د تحریک انصاف او پیپلز ګوند په ګډون د اپوزیشن یو شمېر لویو ګوندونو د پانما اسنادو تر خپرېدو وروسته د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د احتساب غوښتنه کړې ده د نواز شریف په مشرۍ کې د مسلم لیگ نون ډلې مرکزي حکومت وایي دوی د دې لپاره خپله کړنلاره جوړه کړې ده کوم چې د اپوزیشن ګوندونه نه مني د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې لکه بالی سیمو د بیکوره شو خلکو ستنولو لړۍ به تیزوي نوموړي دا خبرې د پنجشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې د اپیکس کمیټې د 50 غونډې پر مهال کړې دي په غونډه کې د امنیتي صورتحال پر نېشنل اکشن پلان د عمل او بیکوره شو قبالي خلکو د ستنولو جاج اخیستل شوی دی د متحده قومي موومنت مخکخ ډاکټر فاروق ستار ویلي چې د دوی د ګوند ورکړل شوی کسان د عدالت ته وړاندې کړل شي تیر ماښام په کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال نوموړي ویل د سپریم کورټ په ګډون د لوی عدالتونه سیاسي کارکوونکو ته د انصاف په ورکړه کې خپل رول ولوبوي د لاغه وروسته ده چې د متحده قومي موومنت غړي آفتاب احمد په کراچۍ کې د پاکستان د رینجرز واک په ولکه کې مړ شو دغه په طبي رپورټ کې ویل شوي چې پرې ډېر زیات تشدد شوی رینجرز واک د پیښې د پلټنو لپاره کمیټې جوړه کړې ده خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره نیټو وای القاعده په افغانستان کې لوسلوالو طالبانو سره لنیستي همکاري کوي کوم چې خای طالبان کوي کړی. د نیټو یو بیان بریګیډیر جنرال چارلز کلیولند د پنځمبه په ورځ ویل دوی داسې فکر نه کوي چې ګواکې یوازې القاعده به د افغان حکومت په وړاندې یو جدي خطر وي. د چارلز کلیولند په وینا القاعده خای له طالبانو سره د ظرفیتونو او مهارتونو په ښه کولو کې مرسته وکړي. د القاعده مشر ایمن الزواهری تیر کال د طالبانو د نوي مشر ملا اختر منصور ملاتړ اعلان کړو. چارلز کلیولند زیاته کړه چې له هغه وخت راهیسې دوی د طالبانو او القاعده په منځ کې د اړیکو سیاتوالې لیدلې دي. نوموړي اټکل کړي چې په افغانستان کې دا وخت لسلو تر 300 د القاعده غړي شتون لري. چینایي رسنۍ خبر ورکوي چې دغه هیواد او کازاکستان د چین د سینکیانګ د اویغور خپلواکي سیمې د کمیونست پارټي مشر د دورې پر مهال د 2 بلیون ډالرو تړونونه لاسلیک کړي دي. د سینکیانګ ناکراره سیمه چې د افغانستان، کازاکستان، کرغستان، پاکستان او تاجکستان پر پولو پرته ده، ایشیا او نورو سیمو کې تجارت او د ترانسپورت لارو ته د ودې ورکولو د ستراتیژۍ یوه مهمه برخه ده چې بیجینګ یې رسمن یوه سیمه یوه لاره بولي. د مئی د لومړۍ نیټې نه تر څلورمې د دورې پر مهال د سینکیانګ د ګوند مشر وویل سینکیانګ او کازاکستان دواړه به د ریخمو نوې لارې له جوړېدو ګټه پورته کړي. دغه تړونونه د انرژۍ، زراعتو او صنعتي پروژو په مټ کې لاسلیک شوي دي. د جاپان وزیر اعظم شینزو ابه نن د تور سمندرګي په سیلګریزه سیمه سوچي کې د روس لولسمشر ولادمیر پوتین سره د دوړ خيزه تعلقاتو زیاتولو او د اوګدمحاله سیمه ایز شخړې د ختمولو په مقصد ملاقات کوي. د ټوکیو او ماسکو ترمنځ اړې کې للسی زوراهي سي د کوریل جزیرو په سر د شخړې لامل غیزمنې شوې دي. دغه جزيره د دویم نړیوال جنگ په پای کې شوروي ځواکونو نیولې. په دغه جزيرو روانه شخړه د دې سبب ګرځېدلې چې په رسمي ډول د جګړې ختمولو لپاره جاپان او روس امن معاهده وکړي. د پوتین د خارجه پالیسۍ مشر سلاکار اوویل دا یوه پیچلې او سوړخیزه مسله ده چې یوازې د دواړو هیوادونو ترمنځ ژورې همکارۍ او دواړو ته د یو قابل قبول حل په صورت کې هوارې دي شي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس سکرن صوبې او د موسم حال لسیرات زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ اخیستل کیږي او په 105 روپۍ سلويخ پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 105 روپۍ سلويخ پیسې او په 125 روپۍ لس پیسې. یو یورو په 109 روپۍ 55 پیسې او په 140 روپۍ 25 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 50 پیسې او په 23 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 80 پیسې او په 23 روپۍ. یو افغاني په روپی 55 پیسې او په 1 روپی 350 پیسې. او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز به په پیښور، بنو او کوئټه کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 38 او کم نه کم 40، بنو کې 39 او 30 او کوئټه کې به زیات نه زیات 33 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه ملي ها مرزاده وړاندې کړل. د موسم او کرنسي حال سراج زهیر درکړې. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په ورستي خبري غړي کې دا ریپورتونه اوریدای شي. د قبایلی سیمو استادان نن په اولسم ورځ هم په اسلام آباد کې احتجاج کوي، خو دوی به اوس یو بل کم کام اخلي.
پیر پر پر جنچرن با ټول مو ته مخې وی هغه به اجلاس سره نوځي او مو پارلیمنت هاوس نه بار ولاړو او کپ دینه وشوله مو د ټول سټوډنټ راغړو د قبایل وا د دې پرونه ورته خلو.
له پاکستان به سش کال اویا زره کسان حج ته ځي. حکومت وایي د ناوړي پیښې د مخنیوي لپاره انتظامات کړي، خو په دې اړه یو کارپوه څرګندیز لري.
بار بار حج تتل د دې بالکل ضرورت نشته. ته د دې حوصله شکنیو کو په پاکستان کې او په نور ملکونو کې نو ماته یقین دی چې تعداد به کم شي او چې تعداد کم شي نو نظم و ضبط به آسان شي.
په کابل کې په ترګرو عملو کې د وژل شوو کسانو خپلوانو مظاهره کړې. پښتنه څه ده
دی وی هغه کسان چې په تروریستي حملو کې لاس لري او نیول شوی دی هغوی باید اعدام شي، او کچیر اعدام نشي موږ آرام نه کینو.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. هاو سم د خبرونی د پایل رپورټ. د ټولو قبایلی او نیمه قبایلی سیمو استادان لا هم په اسلام آباد کې په احتجاج بوخت دي. دوی مرکزی حکومت غواړي چې د دوی ترکیانی دی وکړي. د دوی په نه کې چیرې حکومت دغه غوښتنه زر ونه منله نو دوی اوس فیصله کړي چې د پارلمان مخې ته به احتجاج ته دوام ورکوي. په دې اړه نور حال له اسلام آباد سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد پریس کلب مخې ته نن په ولسم ورځ هم د قبایلی سیمونه راغلي د اسکولونو استادان په احتجاجي درنه دي او وایي چې له ولس ورځو راسته ورته د حکومت غړي او سیاستوال راځي او د مسلې د حل ژمنې کوي خو تر دې دمه ورلا مسله حل نکړه. د دې په وینا چې دوی حکمرانان او سیاستوال بیا بیا دوکه کوي خو دوی به تر هغې په اسلام آباد کې ناست وي تر څو چې مسله هوار نه وي. له مشال ریډیو سره خبرو کې یو استاد وویل چې دوی به د ګل په ورځ د پارلیمان مخې ته خپل احتجاج پیلوی او په دغه احتجاج کې بور سره د فاټه د پارلیمان غړي هم ملګری وي.
سلیم وزیر افربنو لکه مخکې دا خبره کوله ګورنمنټ چې اسلام په دوی ورځ کې تاسو مو کار وکړو اسخاګدار بار ملک دا اسخاګدار سوپر نه وی راغلا کار نه وشو خو مو بیا هو وس اسخاګدار سره خدا تعلق نه لري خو تاسو اډر وکي نو شریف اډر وکي خو اوسه پورا مو سره دوکه وشولې اپیل پر مو دا پروګرام دای چې پرډنټرین بټول مو ته مخې وي منې د فاټه ولا هغه به اجلاس سره نه وزي مو پارلیمنت هاوس نه بار ولاړو خپل چلاټ شي حالت مطلب چې احتجاج ریکارډ کی عموته بیا دوی بار روزي چې مو احتجاج ان چې څو پره مطلب چې وسزانو مسله حل نوي او کپه دینه وشوله مو آینده له عمل دادې چې دلته مو د ټول سټډنټ راغړو د قبایل وا مو د دې پرډونه ورته خلو چې د مو مزید د مو بچو ټیم زاین شو.
درنې تر غلي د جنوبي وزیرستان نه د قامي اسمبلی غړي مولانا جمال الدین نه چې مشال ریډي وو پختل چې د دې مسلې حل بسوي او تاسو د دې لپاره سکړي نو نو موري وي
دوی په حواله سره مو اسمبلی کې आवाज کړی دی گورنر سره مو خبره کړی ده د دوی په جلوس مو شریک شوی یو همدارنګه ما د مولانا فضل الرحمن سره سهار خبره کړی ده غیره ته ویلی دي چې د دوی مسله ما وزیر اعظم ته سوالی ده اوس بیا د ما د وزیر اعظم سره چې میټینګ زبې بیا و تا وکم حالی د ساګدار انتظار چا راشي نور ما سره مو وزیر اعظم منلې ده.
کله چې مشال ریډیو په درنه کې موجود د سوات نه د قامي اسمبلی غړي مسرت زیب نه په دې مسله ته پوسو کو نو هغه وی چې دی په پارلیمان کې تحریک التوا هم جمع کړي او بیا به هم مواز پورته کوي.
یو لسنیم لګو ماشومان نن زما به اسکول نه استي دا استادان دي دوی په حق لګیا دي چې به څه چل دی زمنګ اپګریډیشن نه کوي گورنر پی رضا دي سفران منیسټر پی رضا دي کنه دی رضا هغه به اساق ډالر نه دی رضا دي مسلې حل خو د حکومت سره دی خو حکومت په سازش باندې کوي چې زما پښتن دي نور تباشي زما د پښتن نوم دي نور بدنام شي زکه چې د منګ په نوم باندې د لپیسې راځي چې وای چې فاټه دهشتګر دی فاټه خراب دی موږ له پیسې راکې پیسې چې راکې هغه باندې خود دوی ژوندونه پېښ تبا خو زما بچې شو تبا خو زما پښتن شو.
مشال ریډیو چې د استادانو په دې مسله باندې د باجوړ ایجنسی نه د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نون د قامي اسمبلی غړي شهاب الدین نو پښتن نو هغه وې
زمنګ پارلیمنتریانس باندې کې انټرېستډ هم دي کور دې نه پخې لای عمل له جوړ کړ یا قبایلی پارلیمنتریانس باندې ټول چې باندې باندې چې تحریک موفکو په اسمبلی کې دنه یا د مده گورنر څه خبره اوچا ته ګټ تاسو مهرباني وکړئ موږ له یو سلو پنځه آپشن راکې مزګه زمنګ حکومت باندې باندې اګری شوی او چې اپګریډیشن به 2012 نه ورکو او 2000 روپۍ به یک پوسټ ورکو او نه هر روپۍ ډېر زیات دي ډېر پر سره لای عمل جوړ کین خبره دغه پوینټ رارسېدلې ده.
د ذکر ده د تیر کال په دسمبر میاش کې هم دی او سازانو د خپل ترقې لپاره اسلام آباد پریس کلب مخې ته درنا ور کړی و چې رستو بیا د حکومتي وزیرانو او د سینټ د چیرمن په لوزونو باندې ختم کړه. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
یو بل رپورټ ترازو د پاکستان له پاکستان به سش کال د سرکاري حج سکیم لمخي اویا زره حجان جی او د دوی لپاره حکومت وایي چې د ځلې پوره تنظیمات کړی دي. د تیر کال په ډول د پیښو د رمستکولو رمزکېدو د مخنیوي لپاره حکومت خپل وړاندیزونه لري خو خپل اقدامات کوي خو ورسره کارپوهان بیا بل وړاندیز کوي. دا هر څه به له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریالي رفعت انجم په رپورټ کې واورو.
د زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې د مذهبي چارو وزیر سردار محمد یوسف په قراندازې کې راوتلي د حج کوونکو د نومونو اعلان کړی. د نوموړي په وینا چې د سرکاري حج سکیم تر لاندې به سږ کال یو کم اویا زره پنځه سوا پنځه دېرش حج کوونکي حج ترلاسه کوي. د مذهبي چارو وزیر سردار محمد یوسف مشال لړیو ته وویل چې تیر کال د حج په موقع مختلف حادثاتو او پیښو له وجې دې کال پوره انتظامات کړي شوي دي چې پکې به د حجیانو د ورکېدو او نورو داسې مسلو نه بچ کېدو لپاره به حجیانو ته په لاسونو کې ډیجیټل کړي اچولی شي او دې سره سره به حجیانو ته ګرمۍ نه بچ کېدو لپاره ایئر کولر هم لګولی شي.
ہم نے انتظامات کیے الحمدللہ پہلے سے مزید اس میں بہتری لائی ہے کی گئی ہے. وہاں پر جو ٹرانسپورٹ
د تیر زل پزای دازل د حجیان د پارا ډیر ښه تنظیمات شوی دي. حجیان با پنوی او آرام ده گاړو کې ایئرپورټ نه خپل ځایونو ته بوتلی شي. کوم چې با دلته نه پجاده ایئرپورټ زی او د هغه مخې نه با نیخ پنیغه د مدینې نه سیده پاکستان ته راځي. د کوم سره چې با د دې وخت هم بچت شي. د حرم شریف سره نږدې 1500 متر کې دننه با دیو ته رهائش ورکړي کیږي. تیر کال ډیر پیخې را مخې ته شوې نو دیزل با حجیان ته ڈیجیٹل کڑے لاسون کے اچولے شی چی کچرے دس مشکل پا وقت دھاغو سرا رابطہ ممکن ہوئی
تاکہ ان کا رابطہ بھی ہو سکے.
سردار محمد یوسف زیاد اکڑا چی دا ازل دا دو لکون زیاد دا حج درخواستو نا راغلی وو خود حرم شریف پا عمارت کار کولو دا وجی سعودی حکومت دا حجانو دا کم تعداد غوختہ نکڑے دا. تیر کال ہم دا حج پا مقام نا کی دا منڈو ترلو او دا بنظم لوجی دا پاکستان زنی حجیان مڑا او گنشمیر جو بل شوی وو. ہم ددی پا اڑا چی کلمنگ دا مذہبی چارو کار پو قبل آیا سر خبر اکڑی نو آغی اوے چی حج یو مہم فریضہ دا او پا اسلام کے دا یو حج ذکر شوے خوالی اکثر خلق پا بیا بیا حج تزی حل تا حجان دا برداشت پا زید تن دینا کارواخلی او دا سے حالات جوڑ شی آغی اوے چی سعودی او پاکستانی حکومت لا سوازی ها پولیسی جوڑول پکار دی.
بار بار حج تتلل ددی بالکل ضرورت نشتا زو خدا وائم چی دا حج یو جدا پاسپورٹ پکار دا و جدا انتظام پکار دا چی دا پتا لگی چیر دا سڑے بار بار نزی نو یو خو کا منگا چرتا دا دے حوصلہ شکنیو کو پا پاکستان کے اوپا نور ملکنوں کے نو ماتا یقین دے چی تعداد با کم شیو چی تعداد کم شی نو نظم و ضبط با ماسان شی.
دا مذہبی وزارتو وینا تر مخا سوک چی دا سرکاری حج سکیم نا پادشی وی دی دا حقی پیسی با دی میاش واپس کرشی. وزارت تمہ لری چی راتلون کی کال لا دا زیادہ حجانو دلی گلو امکان دے.
دا مشال رادیو دا خالی دورزی 19 پروگرامونه
دا باختر ستوری
پا کام یو لسو بجو
دا نړی رنگونا
پا یو نیم بجا
اف سی آر او پختانه
پا کام دو بجو
دا مشال پا نوم
پا اتمنت دا پاسا دو بجو
روختیا او درملنا
پا دو نیم بجو
سروی
پا دری نیم بجو
جمهوریت
پا کام سلور بجو
تلون
پا کام پینزو بجو.
او اوسم پانما اسنادو په اړه یو ریپورت ده. پانما اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د غړو لخوا په بهرني هیوادونو کې د کمپنیانو د جوړولو د راښکار کېدو وروسته په پاکستان کې په دې اړه تازه بحثونه لا هم دوام لري. او تیر ورځ په پېښور کې د جمهوري اسلامي امیر سراج الحق ویلي چې د پانما اسنادو په بنیاد د احتساب عمل د 2014 کال نه پیل کول پکار دي. بلې خوا ته د حزب اختلاف مشر خورشید شاه بیا ویلي چې د پانما اسنادو د پرتون لپاره د عدالتي کمیشن د طریقې کار پاکله د یو خط حکومت تاسوري دي. خو بلې خوا ته د داخلي چارو وزیر چې د نسر خان تر ورځ ویلي دي چې د پانما اسنادو پلټونو د بهیر د حکومت د وبخشي د وی چار وزیر چودرین سرخان وای تر ورځ ویلي چې د پانما اسناد د پلټونو بهیر د حکومت لوج نه بلکې د حزب اختلاف لوج د ځنډ ښکار دی. غلام غوث رپورټر کوي.
په پیښور کې د خبری کانفرنس وروسته د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل د پانما اسناد په بنیاد د احتساب عمل د 2014 نه پیل کول پکار دي.
د وزیر اعظم صاحب مطالبه خدا ده چې د 1947 نه شروع شي او بیا د 1950 شي او بیا د 60 شي او 70 او 80. زمونږ ډیماند ده چې د 2016 نه شروع شي. اول د مسلم لیگ احتساب بیا د پیپل پارټي احتساب او بیا چې مخکې چا حکومتونه کړی دي دا ټول احتساب دے چانو من پکے شامل دے کاپا اپوزیشن کرے و کاپا حکومت کرے ٹول احتساب پکار دے.
دا جماعت اسلامی امیر سراج الحق وائی دا پاناما اسنادو دا پلٹنو لپارا دا آزاد عدالتی کمیشن ترسنگ پا پاکستان کی دا یو پیاوری احتساب ادارے ضرورت دے.
پا پاکستان کی چسنگ کرپشن دے دا غشان پا نور ملکنو کیا مو خواہ ملکنو اس کرپشن نے بالکل پاک شو نو منگ دا اگر ٹول ملکنو دا تجرباتو نم استفادہ کو نو دا غی ٹول تجاویزو من مبنی یو بل منگ تیار کرے دے اگر منگا قومی اسمبلی کے پیش کو خو پدے بو جدا اداروں کے غریب سڑی باندے خو دوی زورور دی رکشے والا نیسے ریڑے والا نیسے خو چگر سڑے پدے کے کما دوکا یا غبن یا غلاو کی نو آغا تیس نشوے لے.
دا یادونی ورد دا چی تیر اورس پا قومی اسمبلی کی دا حزبی اختلاف مشر خورشید شاہ لخبریالانو سر پا خبرو اترو کی ویلی دی چی دا پاناما اسنادو پا اڑا دا عدالتی کمیشن دا طریقه کار پا اخلی حکومت تا یو خط استول ولیدی او خورشید شاه ویلی دی چې هغوی په دغه خط کې له وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنه نه ده کړې، بلکې د آزادو پلټنو لپاره یې د عدالتي کمیشن د طریقې کار په اخلا حکومت ته خپل وړاندیزونه ورکړي دي. خو د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان لخوا تیره ورځ د خپور شوي یو بیان تر مخه د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د پاناما اسنادو بهیر د حکومت له وجې نه، بلکې د حزب اختلاف د ګوندونو له وجې د ځنډ ښکار دی، او حکومت د حزب اختلاف سره د عدالتي کمیشن د طریقې کار په اخلا خبرو اترو ته تیار دی. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د پاکستان لوی سیاسي ګوندونه د پاناما اسنادو د مسلې پر سر په یوه خوله دي، او د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د شکیلتیا د پلټنو غوښتنه کوي. دې ګوندونو خبرداری ورکړی که حکومت په سمه توګه پلټنې ونه کړي نو دوی به احتجاج پیل کړي. خو حکومت د اپوزیشن ګوندونو خبره رد کړې او ویلي دي چې له خپلې جوړې کړې کړنلارې سره سم به دا مسله پر مخ وړي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي ګوندونه باید د داسې مسلو پر ځای د ولسي ستونزو هواري لپاره یو بل ته لاس ورکړي. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په پاکستان کې د اپوزیشن لوی ګوندونه لکه تحریک انصاف، پیپلز ګوند، متحده قومي مومنټ او عوامي نېشنل ګوند د پاناما اسنادو له کبله د راپورته سوې مسلې پر سر یو بل ته لاس ورکړی دی. دا ګوندونه غوښتنه کوي چې په دې اسنادو کې دي د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د نومونو په ډاګه کېدو په اړه پلټنې وسي. په دې ګوندونو کې په ځانګړې توګه تحریک انصاف او پیپلز ګوند له وزیر اعظم نواز شریف څخه غوښتنه کړې ده چې استعفا وکړي. د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وای په پاکستان کې سیاسي مشران د ولسي ستونزو پر سر تر اختلاف خپلو شخصي رقابتونو ته زیات پام کوي.
زمونږ کوم سیاسي کلتور چې د پاغه سیاسي کلتور کې د مخاصمت او طرفدنۍ او د رقابتونو دومره جوړ دي او دومره زیات زمونږ په سیاسي شخصیتو کې ننوتی دي چې هغه اکثر کې د مسلو ته یا واقعاتو ته خپل شخصي نظر سره، خپل شخصي رقابتونو سره، خپل شخصي خوښي نخوښي سره ګوري. د اجتماعي ګټو په وجه باندې، شخصي ګټو ته د ترجیح ورکولو یا شخصي مفاد ته وجه ورکولو په وجه باندې موږ ګورو چې دا قسم صورتحال را مخامخ کیږي.
د کراچۍ پر حالاتو نظر لرونکي خبريال او شنونکي ضیاءالرحمن وای سیاسي ګوندونه چې پر کومو مسلو احتجاج کوي د کراچۍ ولس تر هغوی له زیاتو مهمو مسلو سره مخامخ دي.
کراچی وړی غټ خار دی اور 2 کروڑ دیش لږ خلک دلته پاتې کیږي. ریل دوبن اسٹیل د کچا بازی دی، دلته غلاګانی دی، دلته مرګونه دی. پدې سو نه خبره کوي نه چاته یو جوائنٹ پلین جوړی نه پدې باندې چاته مظاهرې کوي. وکړه چې دا کم نون شوز دی، کم چې دا موټه شو د خو له خلکو کم شوز دی غذر او بسنه ده. لکه پنه ملک شو چې نور څه مستی کنه په هغه باندې موږ ټول بیا روزو ډونته مظاهرې کوو.
د سیاسي چارو له یو بل کارپو ډاکټر خادم حسین څخه مې وپوښتل چې د دې مسلو لاملونه څه کېدای شي. نو هغه وویل په پاکستان کې اصل مسله دا ده چې واک د چا په لاس کې دی.
پاکستان کې بنیادی مسله دا ده چې هغه طبقې یا هغه خلک یا هغه ادارې چې هغه ریاستي اختیار په خپلو لاسونو کې مرتکز کړی دی یا د وسیلو په حساب خپل د وسیلې مرتکز کړی دی، د هغه بنیاد باندې د سیاست ټول ادارې ولاړې دي او هغه بنیاد باندې سیاست ټول عمل په مخ کې دي. د دې د وجنه جمهوري عمل چې کوم دي خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره دغه غټ ګوندونه چې هغه بنیادي طور د اشرافي سره په اختیار کې شرکت کول غواړي هغه په کې دلچسپي نه لري.
ډاکټر خادم حسین وویل د ولسی ستونزو پر ځای پر شخصي مسلو د اختلاف ګټه دوو ډلو تر رسیږي.
دلته دی کډوالو مسله ده، دلته دی جنگ مسله ده، دلته دی ترهګرۍ مسله ده، دلته دی معیشت مسله ده، دلته په اختیاراتو کې دی پسماندا یا دی پاتشوي طبقو کې دی شراکت مسله ده، دلته دی ریاستي پالیسو د جوړولو د عمل مسله ده، دلته د پارلیمان د اختیاري مسله ده. د بنیادی مسلو نه کله چې مخه اړول کیږي نو دا په داسې مسلو اړول کیږي نو دا په بنیادی توګه اشرافي ته ډېر لوی فائدې رسوي. دویمه فائده چې کوم خلکو ته رسوي هغه خلکو ته چې اشرافي سره په دغه اشرافي په اختیار کې شرکت کول غواړي، مرکزیت پسند ریاستي دانچه کې ځان لزای لټول غواړي نو هغه ته فائده ده.
په پاکستان کې دا سیاسي کړکیچ له هغه وروسته راپورته شوی چې په پاناما نومي اسنادو کې په ډاګه شو چې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د زامنو په ګډون شاوخوا 250 پاکستاني وګړي له ملک بهر داسې کمپنۍ لري کوم ته چې د اپوزیشن ګوندونه غیر قانوني وای.
د بوریوال کاکړ رپورت ما ودی په پېښور کې تیر ورځ د اپیکس کمیټې په غونډه کې د امنیتی صورتحال په نېشنل اکشن پلان باندې د عمل او د بیکورسوي قبایلی خلکو د بیرته د تګ د عمل جاج واخیستل سو. په کمیټې کې د کمیټې 15مه غونډه د پښتونخوا د گورنر اقبال ظفر جګړه په مشر کې ترسره شوه چې پکې د پېښور کور کمانډر هدایت الرحمن او وزیر اعلی پرویز خټک هم ګډون وکړي. په دې غونډه کې د بیکورسو خلکو د تګ د عمل د تیزولو او د ترګري د قبو کولو هوډ څرګند سو. تفصیل غلام غوث اورو.
د اپیکس کمیټې په نوم د خیبر پښتونخوا د گورنر اقبال ظفر جګړه په مشرۍ د لوړپوړو پوځي او امنیتی ادارو د مشرانو غونډه کې د ترګري د لمن زوړلو او د قبایلی سیمونه د بیکوره شوی خلکو په واپسۍ کې د تیزی راوستلو عزم څرګند شوی دی. د لړکی د گورنر لخوا د خبر شوی بیان تر مخه د اپیکس کمیټې غونډه 13 ورځ د گورنر اقبال ظفر جګړه په مشرۍ تر سره شوه چې پکې د پیښور کور کمانډر لیفټیننت جنرال هدایت الرحمن د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پولیسو مشر ناصر خان دورانی آی جی فرنټیر کور میجر جنرال مظهر شاهین محمود د ایف سی کمانډنټ لیاقت علی خان او د فاټا سیکرټریټ لوړپوړو چارواکو ګډون وکړو. د اپیکس کمیټې په دې 15مه غونډه کې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د امنیتی صورتحال او قبایلی سیمونه په اړیزه توګه د بیکوره شوی خلکو د واپسۍ د عمل او د ترګری ضد نېشنل اکشن پلان باندې د عمل کولو په اړه تفصیلی معلومات ورکړی شو. د خیبر پښتونخوا د گورنر لخوا د خبر شوی بیان تر مخه د اپیکس کمیټې غونډې ته په خپل وینا کې د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وویل چې د بیکوره شوی خلکو د واپسۍ د عمل تیزولو لپاره به دی وسیله په کار راوړي او خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د امن ټینګولو لپاره به جدي ګامونه پورته کوي. د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه دا هم ویلي دي چې د ترهګرو او امن دښمنانو په ضد جنگ کې ټول قام متحد دي او ټول قام د خپل امنیتی ادارو تر شا ولاړ دي. ولام غوس مشالریو پیښور.
په کرم کې مسوزو زحمشت پاړه چمکنی یا والی شیرزو ته د پوزي اپریشن لقبله به کورسو خلګو د سنیدو لړۍ د اپریل لښلمې نیټه پیل سوې ده. دا سلسله به د مې تر نه همې پوري جاری وي چې پکې تر اوسه شاوخوا 2000 کورنۍ مسوزو او والی شیرزو ته تللې دي. خپل کورونه ته د بیرته تګ او بخښي خپل کورونه ته واپس وي متاثر نیو شمیر ستونزې لري. دا چې د ستونزې څخه تاریخ کورګزله دوی سر خبري کړي او دا ریپورت جوړ کړي.
په کورما کې د جنگونو لقبالا به کورشوي متاثرین غوښتنه کوي چې حکومت د بیا آبادولو په لومړیو مرحلو کې دوی ته د خوندیتوب د څنګ بنیادی سہولتونه ورکړي. متاثرینو په خبره خپل کورونو ته د واپسي وروسته دوی لا یو شمېر نورو سنځو سره مخامخ دي او که حکومت ورته پاملرنه ونه کړه نو ژوند به سخت ستونزمن شي. د لشرزو مولانا عبدالرحمن مشال لډیو ته وایي دوی ته لوی ستونزه دا ده چې په سیمه کې سرکاري سکولونه د وسلوالو خلاف پوځي اپریشن په وخت ړنګ شوي دي او هلته کې د ماشومانو د تعلیم بلاهي ذریعہ نشتا.
ډېر الکان داسې وو دمو بچي وو خپل څاغه چوک په دریام کې چوک په چلورم کې پنځم کې الحمدلله ډېر خروانو په دې علاقو کې او چا اوس واپس لاړو نو دا هغه مستقبل ډېر برباد شي که په دې خبره باندې حکومت یو سنجیده قدم اوچت نه کړي.
د سیمې عبدالغفار مشال لډیو ته وایي حکومت ته پکار دی چې د صحت په لړ کې هم د دوی د ستونزو خیال وساتي ځکه چې په سیمه کې روغتیايي سہولتونه د نش برابر دي.
اوس چې په سیمه شو نو امدادي کیمپ نه دی لګیدلی، امدادي ایمرجنسي هسپتال نه دی لګیدلی، بالکل دا هغه لپاره د هیڅ قسمه حکومت انتظامات نه دي کړي. هسپتال لپاره سیره هغه لپاره سه ډاکټر نیموي یا کیمپ کیوی یا غاجی کیوی.
د چنه درې ګلدار مشال لډیو ته وای په سیمه کې دوی ته صفا او بد نه ملاویږي ځکه چې د شخړو په وخت دلته کې ټول کویان او ټوبیل لړنګ شوی دي.
مخ کې موسه دوبه کوم اسباب او اسباب اوس مسر نشته مول ډیر په تکلیف کې دوبه پړ نه مو بر اورل یا چینه وي او چینه اوس غورزیدلې دي خراب شوی دي کویوان کوم اوس بند شوی دي ډک شوی دي د کچرینه ورمن کورونا غورزیدلې دي نغه حکومت چې موسه د کی امداد ونه کې مو ډیر تکلیف.
قدرتي آفتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې یو مشر مجاهد علی مشال لډیو ته وای اف ڈی ایم ایل نړیوالو ادارو سره خبرې کړې دي او ډېر ژر به د ستنیدونکو کډوالو لپاره د مرستو او سہولتونو ورکولو لړۍ پیل شي.
د سلسله سره یو ان ایچ سی هومینیټیرین کوارډینیټر په خپل راغله او اف ڈی ایم ای پروتوکول کوم حکم دی او سره د
دورای وکلا ان شاء الله within month روزینه مخکی مخکی مطلب مصالح کو ایٹ ا ٹائم نہ سل کیجی کنا خروجینه مخکی مخکی ادھر ډیر سن دي تدی کنا هغه ان شاء الله وری
واضح هدی وی چورک زو سره په پولا په منځنی کورما کې وسلوال طالبانو خلاف پوزي اپریشن په 2009 کال کې شروع شوه دی. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیښور.
او سم پینځنه بجې سوي دي. ملي حمیرزاده د خبر نو لنډیز وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو احتجاج کوونکي استادان وایي چې د 12 ورځو تیرېدو باوجود یې مسله په ځای ولاړه ده. نو ځکه اوس خپل احتجاج د راتلونکي ګل په ورځ د پارلمان مخې ته غځوي. بلخوا حکومت دریځ لري چې د دوی د ترقۍ خبره په کال 2012 کې له 2 اربو پور کولو سره منلې وه، خو اوس استادان د 9 اربو روپو غوښتنه کوي. نو ځکه لپاره باید یو لایحه عمل جوړ کړل شي. د پاکستان مذهبي چارو وزارت وایي چې تر حج سکیم لاندې روان کال خواوشا اویا زره پاکستانی وګړي د حج لپاره ورځي. د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د مذهبي چارو وزیر سردار محمد یوسف ویل د اصل حکومت مکمل انتظامات کړي دي چې د تیر کال د حج په شان کومه بده پېښه رامنځته نشي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي یوازې د وزیر اعظم نه بلکې د ټولو ګوندونو احتساب پکار دی. نوموړي دا څرګندونې تېره ورځ ناوخته په پېښور کې یو خبري غونډې ته تر وینا وروسته مشال ریډیو ته وکړې. د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې لکه بالی سیمو د بیکوره شو خلکو ستنولو لړۍ به تیزوي. نوموړي دا خبرې 13 ورځ ناوخته په پېښور کې د اپیکس کمیټې د 15 غونډې پر مهال کړې دي. د متحده قومي موومنټ مخکښ ډاکټر فاروق ستار ویلي چې د دوی د ګوند اورکړل شوي کسان دې عدالت ته وړاندې کړل شي. نیټو وایي القاعده په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره له نږدې همکاري کوي، کوم چې ښایي طالبان قوي کړي. د نیټو ویان بریګیډیر جنرال چارلز کلیولند 13 ورځ ویل دي داسې فکر نه کوي چې ګواکې یوازې القاعده په د افغان حکومت په وړاندې یو جدي خطر وي. چینایي رسنۍ خبر ورکوي چې دغه هیواد او قزاقستان د چین د سینکیانګ د اویغور خپلواکې سیمې د کمیونست پارټۍ د مشر دورې پر مهال د 2 بلین ډالرو تړونونه لاسلیک کړي دي. او د جاپان وزیر اعظم شینزو آبی نن د تور سمندرګي په سیلګریزه سیمه سوچي کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د دوه اړخیزو تعلقاتو زیاتولو او د اوږدمهالې سیمه ییزې شخړې ختمولو په مقصد ملاقات کوي.
خبرونه لنډیز ملیحا مرزاده وړاندې کړ. او اوس هم سراج زهیر د نړیوالې پاکستاني مطبوعاتو کې لیکل شوو اداریو ته کتنه کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون د پاکستان په سیاست کې د زنانو په کردار لیک کړی دی او وایي چې د داسې سیاسي اصلاحاتو ډیر ضرورت دی چې زنانه د پاکستان په سیاست کې په مکمل توګه شامل شي، ځکه چې اوس هم د ملک په یو شمېر سیمو کې زنانه د ووټ اچولو نه منع کولی شي. درې وړاندې لیکي چې دې لړکې د پاکستان پیپلز پارټۍ سینیټر شیری رحمان د اړخه جمع کړی شوی بل د ستاینې وړ دی. د دې بل تر مخه هر هغه حلقه کې به انتخابات ځنډولی شي چېرته چې د لس صدنه کم د زنانو اوټونه واچول شي. دغه جن کې یو تن یو زنانه د اوټ اچولو نه منې کړي، نو د هغه پر ضد به سخت کاروایی کیږي. ادارې وایي باید چې دارنګ بیلونو ته زر تر زر قانوني شکل ورکړل شي. د ادارې په وینا چې په سیاست کې د زنانو د کردار لپاره له یوې مدیر هڅې روانې دي، خو دا ستونزې 1300 کلونو کې ډېرې زیاتې شوې دي، چرته چې په ځینو شاته پاتې سیمو کې ځینې سیاسي ګوندونه خپل منځ کې داسې لوزنامې کوي چې پکې زنانه د اوټ اچولو نه لری وساتلې شي، چې د کومې نه د دې سیاسي ګوندونو د زنانو په سیاست کې د کردار په حواله سوچ په ډاګه کیږي. دریا اخیری کې لیکي چې موږ د کال 2013 عام ټول ټاکنو اړخته روان یو، نو په کار د چې زنانو ته نه یوازې روټونو اچولو پوره پوره حق ورکړل شي، بلکې یو شمېر زنانه هم د انتخاب په ذریعه په سیاست کې مخې ته راوستې شي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼې خپلې دریا په پانامالیکس باندې لیکلي او وایي چې دا وخت په پاکستان کې د پانامالیکس د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن لړکی ډیر زیات شور روان دی، چې لکبلې یره پیدا شوې ده چې ممکن دا د نورو اهمو مسلو نه توجه بل طرف ته واوړي. او دا ځکه کوي کتل شي په هندستان کې د پانامالیکس د بلټنو لپاره جوړ کړی شوی کمیشنونو کار هم شروع کړي او په پاکستان کې لا د دې په جوړښت باندې اختلافات را روان دي. د ادارې په وینا ځینی خلک نه غواړي چې د پانامالیکس معاملې هواره شي او دارنګ د هغوی د سیاست بازار ګرم وي، او هم په دې وجه هغوی دې معاملې لا ځنډ ورکوي چې لکبلې نیخ پنی غزیان جمهوریت او د پاکستان اولس ته رسی. ادریا خری کلی کی باید چې د دې ملک په خاطر د حکومت په ګډون ټول مخالف ګوندونه د خپل اختلافات ختمولو کوشش وکړي او هم د عدالتي کمیشن په ذریعه رښتیا او حقیقت مخې ته راولي او د پاک صاف احتساب لپاره په پاکستان کې لار هوار کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د رایټرز خبري ایجنسی په یو لیکنه کې راغلی د بنگلاديش سپریم کورټ په دغه هیواد کې د جمع اسلامي ګوند مشر هغه اخري اپیل هم رد کړی چې وکیلانو یې د هغه د مرګ د سزا خلاف یا عدالت ته کړی وو. بلخانی ویک ټایمز ورسپانه لیکي په افغانستان کې د پسرلي څخه خلک اندازه لګوي چې روان کال څنګه تیریږي او که په کندهار کې د کوکنار کروندې ته وکتل سي نو داسې ښکاري چې طالبان لپاره به روان کال ډیر ښه تیر سي. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د رويټرز خبري ایجنسی په دې ریپورت کې راغلی چې پرون د بنگلاديش سپریم کورټ هغه اپیل رد کړي چې د متیو رحمان نظامی وکیلانو ورته د هغه د مرګ د سزا خلاف کړي وو. نو موړې په دغه هیواد کې د جماعت اسلامي ګوند مشر دی او د 1901 کال په جګړه کې د ظلمونو په جرم کې ورته د مرګ سزا اورول شوې ده. دا ښکاری چې د دې نه پاس بعد د مرګ سزا عملي کیږي. رويټرز لیکي درې او یا کلن متیو رحمان په تیر وخت کې د بنگلاديش د پارلیمان غړی او وزیر هم پاتې شوی دی، خو په 2010 کال کې د جنگي جرمونو د تحقیقاتو په وخت نیول شوی او تر اوسه په جیل کې دی. جماعت اسلامي د دغه تحقیقاتو خلاف ډېرې مظاهره کړي او دا یې د مخالفو ګوندونو د ځپلو لړۍ ګرځولې ده. دا ریپورت وړاندې لیکي دا فیصله په داسې حال کې مخې ته راغلی چې په بنگلاديش کې په دې ورستیو کې وسلوالې پیښې سیوا شوې او تر دې دمه د اقلیتونو، بيدینه لیکوالانو او بهرنیو مرستندوی ادارو یو شمېر کسان وسلوالو وجلی دي. بلخوانی نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې په عامه توګه په افغانستان کې د امنیتي حالاتو اندازه د پسرلی نه لګول کیږي، خو سکال په هلمند ولایت کې د کوکنارو کروندې او د اپیمو پیداوار ته په کتو سره ښکاری چې دا کال به طالبان په دې برخه کې ډېرې پیسې ترلاسه کړي او خپل وسلوال فعالیتونه به سي واکړي. په یاد ولایت کې ګڼ شمېر خلک په پټو کې لیدل کیږي چې د طالبانو په ملاتړ خه په آرام د کوکنارو نه اپیم غونډوي. ورسپانه زیاتوي تیر کال هم په افغانستان کې د اپیمو پیداوار ډیر زیات وو چې په نتیجه کې طالبانو د خپلې حکمت عملی برعکس په جمی کې هم په افغان ځواکونو بریدونه جاری وساتل او ډیر ځاني او مالی تاوانونه یې ورته واړول. وسلوال بیلابیلو وسیلو ترلاسه شوي پیسې د وسلو، بارودو او وسلوالو سره د مالی مرستو لپاره استعمالوي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو 2100 پنځل زر درې سوه شپېته پنځل زر اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدلی شي.
او سمزو شام ته د شام اپوزیشن پلو فعالان وای د هیواد په شمال کې د ترکی پولی ته نږدې د بیکور کلسو کسانو پر کیمپ هوای بریډ سویچ پکې 28 کسان وجل سوی دي. دغه خلک په شام کې د رواني کورنۍ جګړې لوجي بیکور سوی دي. د مشال ریډیو د انګریزي څنګه ریپورت تاسو ته پام راګرسو. برتانیا میشت د شام بشری حکومت سره ډلوایي هبرید د زیارت پورس په شمال مغربي صوبا ادلب کې د کډوالو پر کیمپ وسو. دا نه د معلومات سي حمله چا کړې ده. تر دې برید لمخه د شام حکومتي میډیا او ځای گورنر رول چې د دې هواد په مرکزی صوبا هومس کې خبرګونوي 14 نسوي چې پکې لس کسان ووژل سو او یو شمیر نور ټپیان سول. که هم د هومس د 14 زمواري چا قبول کړي نه ده، خو په دې شهر کې د دغه سي دینو حملو زمواري په خوا اسلامي دولت وسوالي ډلې منلې وه. بلورته د شام په الیپو سیمه کې په پرتلیز توګه آرامي راغلی ده. په دې شهر کې زیات تشدد و چې وروسته هلته امریکا او روس د یو تړون له مخې اوربند اعلان کړ. د شام ولسمشر بشار الاسد خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته خط لیکلی چې پکې ویل سوي چې الیپو به بالاخره بریالی وي. د الیپو کې د شامي ځواکونو مزاحمت د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د روس ستالینګراد ښار د جګړې سره پرتله کړی دی، خو دا معلومه نه ده چې بشار الاسد ولې الیپو له ستالینګراد سره پرتله کړی دی.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
او سمې بل ریپورت تر زوغه دا چی په لندن کی د برتانی په پلازمینه لندن کی د لندن د شاروی لپاره انتخابات تر سره شوی دي. په دې کې کڅه هم دولس کاندیدانو برخه اخیسته ده، خو مقابله د دوو کاندیدانو ترمنځ ده. د یو نوم دی محمد صادق او بل دی زیک کولټ سمیت. محمد صادق له پاکستان سره د پاکستاني نشاده برتانوی دی چې پلاری د بس ډرایور وو. د دې نتیجې به نن مخې ته راځي. تمه دا کې چې نن به مخې ته راځي. اسرار الله مومند په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د لندن د خاروالۍ څوکۍ لپاره انتخابات تر سره شول. که چیرې د کارګرانو ګوند صادق خان دغه انتخابات وګټل، نو دا به لومړی ځل وي چې یو مسلمان به د اروپایي اتحادې د یو غړي هیواد د سر خار خاروال جوړ شي. په برتانیا کې پخوانی حکومتي وزیر صادق خان چې د یو پاکستانی بس ډرایور زوی دی، د محافظه کاره ګوند لکپتی زیک ګولډسمټ سره یې د لندن د خاروالۍ په څوکۍ مقابله ده. د اوټونو چولو لړۍ تیره ورځ په ځایي وخت 10 بجې پای ته ورسېده او نن یې د نتیجو راتلو تمه ده. د انتخاباتي کمپین په دوران کې صادق خان هغه تورونه رد کړي دي ګینې د اسلامي سغدریزو ملاتړ لري. بلخوا ګولډسمټ بیا هغه اداوی بې بنیاده ګرځولي چې ګینې نوموړی د ځنو رایو ورکوونکو له مذهبي نفرتونو ګټه اخلي. خو د لندن زیاتره خاریان د کورونو بحران او د کمزوري ترانسپورت په څیر د مسلو په اړه اندېښمن دي. ویشت کلن تامس برامل وایي هر سړی د زیات ترانسپورت او کم قیمت کورونو غوښتنه کوي. نوموړی وایي د خاروالۍ څوکۍ لپاره په ځانګړې توګه د یو تن شناخت هیڅ معنی نه لري. همدارا څرګندونې 50 کلن کویرس زومن اهم کوي. نوموړی وایي د ټولنې لپاره مسلمان یا غیر مسلم کېدل مسله نه ده، بلکې دوی غواړي چې څوک اهم راشي خو چې خپلې کړې ژمنې پوره کړي. د لندن د خاروالۍ څوکۍ لپاره 12 کاندیدان ولاړ دي، خو انتخابات ښایي چې سیالي د صادق خان او ګولډسمټ ترمنځ ده. خو کارپوهان وایي تر ټولو مهمه دا ده چې زیات شمېر کې خلک اوټونو اچولو ته راوځي. یا دواړه کاندیدان یو بل نه ډېر مختلف دي. 45 کلن صادق خان چې په یوه غریبه کورنۍ کې رالوی شوی، سیاست ته تر راتلو مخکې یې د بشري حقونو د یو وکیل په توګه کار کاوه. بلخوا 40 کلن ګولډسمټ د پخواني مالدار کس جیمز ګولډسمټ زوی دی. که څه هم صادق خان دا تورونه رد کړي دي چې ګینې نوموړی د سغدریزو سره اړه لري، خو د مخالفه ګوند مشر او د دې هیواد وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په وار وار یا تورونه لګولي دي. کیمرون ویلی دی صادق خان پر لپسې د سجیل شاهد په څیر کسانو سره په ولسی ځایونو کې لیدل شوی دی. سجیل شاهد په 2015 کال کې د لندن بمی چاودنو تر سره کوونکي ډلې مشر روزلی وو. 28 کلن لیانی کولیکو بیا وایي صادق خان چې په یو روشن فکر ماحول کې یې ژوند کړی، د کورنۍ په مبارزه یې ټول خبر دی او دوی تمه لري چې نوموړی به د لندن پاکولو لپاره ښه کار وکړي. بلخوا ګولډسمټ له یوې ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې هغه د لندن د الودګۍ او د اوسېدو ځایونو د مسلې حل لپاره ډېرې ښې منصوبې لري.
اسرار عالم مومندو. د ناټو ویند وایي په افغانستان کې القاعده شبکې له طالبانو سره د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد جګړه کې نږدې همکاري کړې. دا خبره چارلز کلوین پرون کړې ده. تیر کال د ملا عمر د مړینې وروسته د القاعده مشر ایمان الزباهري ملا اختر منصور د طالبانو د نوي مشر په توګه منلی وو. تفصیل د عصمت ساروان په ریپورت کې.
د ناتو یو ویان دوی القاعده شبکه په افغانستان کې له طالبانو سره نږدې همکاري کوي او له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې له دې ډلې سره مرسته کوي. د ناتو ویان بریډ جنرال چارلز کلیفلند د پنځشنبه په ورځ وویل فکر نه کوي چې القاعده شبکه دې په خپل د افغانستان حکومت ته کوم ګواښ پیش کړي. د زیاته کړه د دې لپاره چې القاعده شبکې له طالبانو سره همکاري زیاته کړي، احتمال شته چې د امکاناتو او مهارتونو په وسیله د طالبانو په هلو ځلو کې چټکتیا راولي. د القاعده شبکې اوسنی مشر ایمن الزواهری د تیر کال په مني کې د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور ملاتړ اعلان کړ. ډګر جنرال کلیفلند وویل له دې اعلان وروسته د دواړو ډلو ترمنځ همکاري ډېره شوې ده. د اټکل وکړ چې حاضر دمه په افغانستان کې د القاعده د غړو شمیر له 300 تر 300 پوري دی. د سیاسي چارو افغان نظر خوان حکمت الله اعظمی هم وایي چې القاعده کمزوري شوي، خو بیا هم دا ډله دا توان لري چې ځان بیرته منظم او جدي خطرونه پیش کړي.
القاعده چې هر څومره بیا هم ضعیف شي، مګر دوی چې کم کار یې کړی دی یا څه لاسته راوړی دی درلودلې هغه یې ډېرې قوي دي او تر اوسه پورې ادامه لري. دا ضعیفه سوې ده په دې کې شک نشته، بالخصوص د منور زواهری تر رهبرۍ لاندې دا ضعیفه شوله. او القاعده یو دلیل یې دا و چې د القاعده یو برانچ مثلا اوس داعش یا ابوبکر البغدادي د القاعده سره جلا شو. په دې جلا شو چې دوی پر خپل نوي مشرتابه یعنی منور زواهری باندې دا ادا کول چې دوی ډېر فعال نه دي.
د ناټو د ویان په وینا سره لدی چې د القاعده شبکې د غړیو شمیر تر ډېره حده لږ شوی، خو هغوی بیا هم دا وړتیا لري چې ځانونه سره راټول او په خطر بدل کړي. د افغانستان دفاع وزارت د ناټو دا څرګندونې تاییدوي چې القاعده شبکې یو ځل بیا په افغانستان کې هلې ځلې پیل کړي دي. د دې وزارت مرستیال ویاند ښاغلی رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د شبکې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه پیل کړي او له طالبانو سره همکاري کوي.
نجدی وختو کې بیا هم د القاعده ګونګوسه شروع شوې ده او په زینو ځای کې د مالی او همچنان د ترهګری ارخ کې زینې فعالیتونه په افغانستان کې شروع کړي.
شاغله رادمن شوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه دا توان لري چې د القاعده تهدیدونو ته کلک ځواب ووایي. کلیفلند وای چې طالبان به سشکال د مخدره موادو له درکه زیاتې پیسې ټولې کړي. د روسي راپورونو لمخې د افغانستان په جنوبي ولایتونو په تیر بیا هلمند کې د کوکنارو حاصل د تیرو کلونو په پرتله زیات شوی دی.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کې
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
او سیبل رپورټ ترلاسه. په کابل کې د روسي خنړی حمله د قربانیانو کورنۍ له حکومت واړی چې د وسوالو مخالفو ډلو په وړاندې باید چپ خلپات نه سي. دوی په دې اړه مظاهره هم کړي چې د قربانیانو انځورونه له ځان سره لږدول او په اعدام د محکوم وسوالو د اعدام غوښتنه کوله. په همدې حال کې جمهور ریاست وایي چې حکومت په اعدام د محکوم سو کسانو د حکم عملي کوي، خو په دې برخه کې عدالت او بشري قوانین په پام کې نه سي. ابراهيم صفای نور حال راکوي.
دا د کابل د وروستۍ خنړۍ حمله د قربانیانو د کورنۍ وخړی دي چې د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي او تری غواړي چې په اعدام د محکوم شوی وسلوال مخالفینو حکمونه باید عملی شي. دوی چې د امیر روغتیا وزارت په سلورلارې کې مظاهره کړې وه، له حکومت یې وغوښتل چې نور باید د بیلابیلو وسلوالو ډلو پر وړاندې او د هغوی د ملاتړې هیواد پاکستان په وړاندې چوپه خوله پاتې نشي. مظاهره چان وایي که په اعدام محکوم شوی کسان اعدام نشي، قرار بکی ننی دی وی هغه کسان چې په تروریستي حملو کې لاس لري او نیول شوی دی، هغوی باید اعدام شي او کچیر اعدام نشي موږ آرام نکینو.
امروز دادخواهی ما به خاطر حادثه
دی وی سمو عدالت غوښتنه د کابل د روسي حمله په تړاو ده چې زموږ د لسکونه او سلګونه تنه هیوادوالو ویني توی شوی او خپل شیرین ځانونه یې لاس ور کړل. موږ عدالت غواړو، ارګمیشتو لطفاً پام وکړئ. د کابل د پولی محمود خان په سیمه کې په روسي حمله کې چې د حمل په یو ډیر شمه نیټه وشوه، هدف یې د رجال برجسته د محافظت دفتر و چې څلور شپېته کسان وژل شول او نږدې درې نیم سوه نور ټپیان شول. له دې حملې وروسته بېلابېلو چارواکو او د ملي شورا غړو غوښتنه وکړه چې وسلوال مخالفین په عامو خلکو رحم نه کوي او باید په اعدام محکوم وسلوال اعدام شي. په دې وروستیو کې د بخښنې نړیوال سازمان بیا پر افغان ولسمشر غږ وکړ چې په اعدام د محکوم شویو کسانو د اعدام حکم لاسلیک نه کړي، خو جمهوري ریاست وایي دوی د اعدام د حکم عملي کول غواړي. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل په اعدام د محکوم شویو کسانو د حکم په عملي کولو کې عدالت او نړیوال بشری قوانین په نظر کې نیسي.
ما در چارچوب قانون اساسي افغانستان و قانون جزایی افغانستان
موږ د افغانستان د اساسي او جزایی قوانینو په چوکاټ کې چې د لویو جرمونو پر وړاندې یا شد مجازات جایز بللي عمل کوو. تر ټولو مهمه دا ده چې د ملګرو ملتونو د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون هم زموږ لپاره اهمیت لري، چې هلته هم د اعدام په ګډون شد مجازات په هغه صورت کې چې جرم لوی وي مردود نه دی ګڼل چوي.
دغه مظاهره کوونکو په پای کې د انس حقانی، محمد اشرف غنی، ډاکټر عبد الله او جانکيري عکسونو ته اور ورته کړ او په دوی د مرګ ناری وهلی چې موږ عدالت غواړو. خدا چې افغان حکومت به د بخښنې د نړیوال سازمان له غوښتنې او د طالبانو له خبرداري سره سره پر اعدام محکوم شوي وسلوال مخالفین اعدام کړي او کنه د هغه څه دي چې راتلونکي کې به روښانه شي. طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي که پر ملګرو یې د اعدام حکم عملي شي به دا واقع به ولري، ځکه د دوی په خبره د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه له فساده ډک دي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
او د مشال ریډیو د افغانستان ازادي ریډیو همکار ابراهیم صافی د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د قانون د حکمیت لپاره له اداري فساد سره مبارزه نوره هم جدي کوي. لوی سروان فرید حمیدی په افغانستان کې د اروپای ټولنې له سفیر سره د پنجشنبې په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې له اداري فساد سره مبارزه لپاره باید لومړی عدلي او قضایي ارګانونه اصلاح شي. په همدې حال کې په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر وایي له اداري فساد سره د مبارزې لپاره باید د مافي ورکو ولو عمل لمنځه یوړل سي. قسم سلمل نور حال راکوي.
د افغانستان لوی څارنوال وایي له فساد سره د مبارزې لپاره د حکومت په لوړه سطح کې ژمنتیا سته او له فساد سره د مبارزې لپاره د عدلي او قضایي مرکز جوړېدل په دې برخه کې یو ګټور اقدام دی. فرید حمیدی د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې دغه مرکز جوړېدل د عدلي او قضایي ارګانونو له کړنو څخه د ملاتړ لپاره ګټور یاد کړ.
اداري څارنوالي افغانستان وظایف خطره
د لوی څارنوالي اداره له فساد سره د مبارزې لپاره خپل دنده او مسؤلیتونه په جدیت سره ترسره کوي او دا چې ولسمشر له دغه مرکز څخه ملاتړ اعلان کړ دا ښیي چې له دې وروسته به لوی څارنوالۍ د عدلي او قضایي حلقې د مهم غړي په توګه د همدې مرکز له لارې له فساد سره مبارزه وکړي.
ښاغلی حمیدی ویل چې له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز له دغې پدیدې سره د مبارزې په هدف د افغان حکومت اقدامات همغږي کوي او له سیاسي مداخلو یې لرې ساتي. نوموړی ټینګار وکړ چې د عدالت او شفافیت د تامینولو لپاره باید لومړی عدلي او قضایي ادارې اصلاح سي او په خبره د همدې مقصد لپاره په لوی څارنوالۍ کې له فساد سره مبارزه پیل کړې ده. د افغانستان لوی څارنوال له ولسي جرګې څخه د باور رایې اخیستو پر مهال ژمنه وکړه چې له فساد سره مبارزه به له خپلې ادارې پیلوي تر څو عدالت په سمه توګه په پام کې ونیول سي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې څه موده وړاندې په یو راپور کې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه د دغه هیواد تر ټولو فاسده ادارې یاد کړې. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن له فساد سره د مبارزې د غونډې په دوام د افغانستان له لوی څارنوال سره په یوې ګډې خبري غونډې کې ویل د دغې ناستې بحثونه وښودله چې د افغانستان او نړیوالې ټولنې لخوا له فساد سره د مبارزې جدي اراده سته. نوموړی په افغانستان کې له دغې پدیدې سره د مبارزې لارې چارې داسې یادې کړې.
خوشبختانه ډېر شیان دي چې افغانستان یې کولی شي او ځینې یې ډېر هم اسانه دي چې باید عملي شي. تر ټولو مهم شی چې ښایي اسانه نه وي خو یقینا چې فساد له منځه وړلی شي هغه د معافیت د فرهنګ ختمول دي. خو نورې اسانه لارې هم شته لکه شفافیت چې له دې لارې له خلکو سره معلومات شریکیږي او دوی پوهیږي چې څه جریان لري.
ښاغلی ملبند ویل له اداري فساد سره د مبارزې په اړه د پنجشنبې په ورځ کابل کې د جوړې شوې غونډې نتایج په یو لیک کې له افغان حکومت سره شریک کړي او په وینا یې خپل به هم په دې برخه کې همکاري وکړي. د چارو کارپو متی الله خروټی وای په افغانستان کې د فساد عوامل روښانه دي او په خبره له فساد سره د مبارزې لپاره د مرکزونو او یا شوراګانو جوړېدل به کوم درد دوا نه کړي. نوموړی د فساد یو لامل په اوسني حکومت کې وړو کسانو ته د کار نه سپارل په ګوته کوي او ټینګار کوي چې که د ستونزې ته جدي پام وسي نو فساد به خپل له منځه ولاړ سي.
او سم د خبرونه ورستی ریپورت تر ازو د متحده کومون د غړي افتاب احمد په تبي ریپورت کې د رینجز د خوا د تشدد تصدیق شوی دی. د متحده کوم مومنت مشران وای چې لا هم د دوی یو سل 15 لوي شغړي لا درکتی او غشتنه کوي چې ستره محکمه یعنی سپریم کورت دی د دې نوټس واخلي. له دې سره سره دوی وای چې د بیل چې د لا درک کسانو نمونه یې وزیر اعظم د کورنی چار وزیر ته هم ور کړی دی خو هیڅ جواب نه دی ورغلی. بلخوا د سې شمې پرز وشل سوي د متحده کومند دغړی آفتاب احمد د مرګ پوسټ مارټم کی د دې خبرې تصدیق وسوي چې په هغه تر مرګ لمخه تشدد شوی وو. له کراچی محمد عمران رپورټر کوي.
د جمعې په شپه ناوخته په کراچۍ کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د متحده قومي مومنټ د قومي اسمبلې غړي ډاکټر فاروق ستار ویل چې هغوی د فوج د سرلخکر منندوی دي چې د آفتاب احمد د وژنې د پلټنو امر یې کړی او ویلي دي چې د انصاف تقاضې به پوره کولی شي، خو باید دغه ټول بېدرګه کسانو په اړه هم د هغوی کورنۍ خبر کړی شي.
165 کارکنان او حامیو کو بازیاب کرایا جائے، ان کی صحت سلام
دیو. 155 بېدرګه کسان دې پیدا کړی شي، د هغوی د صحت او سلامتیا په اړه د هغوی د کورنۍ اندېښنې دې ختمې کړي. او کوم کسان چې د نوی ورځو پر ایمان ورکړل شوی، د هغوی د روغتیا او سلامتیا یقیني کول لپاره د هغوی طبي معاینه دی وکړی شي او 15 ورځې پستې په عدالت کې رپورت وړاندې کړی شي.
او عدالت میں ان کی ہر 15 دن میں رپورٹ پیش کی جائے.
ڈاکٹر فاروق ستار د عدالتونو نه هم غوښتنه وکړه چې د هغوی د بے درکه یا بے عدالتی کاروایی وجلې شو کسانو اړخ ته دې پام راوګرځي چې داسې د دغه کسانو کورنیو ته انصاف ورکړی شي.
سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان سے بھی اپیل کر
دیوائی منگ دے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ مشر ججانو تا ہم دا خواست کو چاہوی پا سیاسی کارکنانو دا بند دوران دا تشدد پا خپلا نوٹس واخلی پا زور اخستے شوی بیانو نا دی ہم نا قانونا اگر زولے شی او دا ام کیم دا بیترک کسانو کورانیو تا انصاف ورکول لپارا دی خپل مثبت کردار تر سرے گی. کارکنان
کے اہل خانہ کو انصاف کی فراہمی کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں.
د دین وړاندې د پنځشنبه په ورځ د متحده قومي مومنټ د وجلې شوی غړي آفتاب احمد د مرګ وروسته رپورټ یعنی د پوسټ مارټم رپورټ کې د خبرې پخلی وشو چې د بند پر مهال په هغه تشدد شوی و او لږ تر لږه 70% بدن یې د تشدد نه اغیزمن شوی و. د مجسریټ کلیم الله کلهوړ په مشرۍ کې د غتیبي رپورټ کې ویل شوی چې د آفتاب احمد د سر په ګډون اوه ځایونو باندې د زخمونو نښې موجود وې او د ګسیخپې یو نوکې هم په نیم ویستلې شوي حالت کې و. په رپورٹ کې دا هم ویل شوی چې آفتاب احمد په مرګونی حالت کې د دوشنبه په سهار جنار وختون تر وړل شوی او سهار 6 منټه د پاسه په 8 بجې ساه ورکړه، خو په رپورٹ کې د مرګ وجنه د خودلې شوی او ویل شوی چې د بدن د صبر خو کیمیایي تجزیه وروسته به د مرګ وجه خودلې کیږي. بل اړخته د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری او د تحریک انصاف مشر عمران خان په شمول ګڼ شمیر سیاسي مشرانو هم د آفتاب احمد د نیم فوجي ځواک رینجرز په بند کې د وجنې غندنه کړې. د ذکر ده چې د ام کیم د مشر فاروق ستار مرسته تیال آفتاب احمد د مئی په لومبې نیټه رینجرز نیولې او عدالت هغه د نوی ورځو لپاره د رینجرز په ولقه کې ورکړې وو، خو دوه ورځې وروسته یې هغه په مرګونی حالت کې جنا روغتون ته راوړې وو چرته چې لږه شیبه وروسته مړ شو. د دې پیښې د پلټنو لپاره د رینجرز لخوا یو کمیټي جوړ کړل شوی او د پاکستانی فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف هم د آفتاب احمد د وژنې د پلټنو امر کړی او ویلي دي چې د انصاف تقاضې دي پوره کړې شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال پنوم
ساسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه ډېر خبرونه
او زم د خبرونې ورستي شی بوت را رسیدلی او ملیحه امرزاده به په تلو تلو کې د خبرونو لنډی وړاندې کړي.
په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو احتجاج کوونکي استادان وایي چې د 19 ورځو تیرېدو باوجود یې مسله په ځای ولاړه ده، نو ځکه اوس خپل احتجاج د راتلونکي ګل په ورځ د پارلمان مخې ته غځوي. بلخوا حکومت دریځ لري چې د دوی د ترقۍ خبره په کال 2012 کې په 2 اربو روپو ورکولو سره منلې وه، خو اوس استادان د 9 اربو روپو غوښتنه کوي، نو ځکه لپاره باید یو لایحه عمل جوړ کړل شي. د پاکستان مذهبي چارو وزارت وایي چې تر حج سکیم لاندې روان کال خواوشا 70,000 پاکستانی وګړي د حج لپاره ورځي. د زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې د مذهبي چارو وزیر سردار محمد یوسف ویل دا ځل حکومت مکمل انتظامات کړي دي چې د تیر کال د حج په شان کومه بده پېښه رامنځته نه شي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي یوازې د وزیر اعظم نه بلکې د ټولو ګوندونو احتساب پکار دی. نوموړي دا څرګندونې 13 ورځ ناوخته په پېښور کې یو خبري غونډې ته تر وینا وروسته مشال ریډیو ته وکړې. د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې لکبالی سیمو د بیکوره شو خلکو ستنولو لړۍ به تیزوي. نوموړي دا خبرې 13 ورځ ناوخته په پېښور کې د اپیکس کمیټې د 15 سلوېښتمې غونډې پر مهال کړې دي. د متحده قومي موومنټ مخکښ ډاکټر فاروق ستار ویلي چې د دوی د ګوند ورکړل شوي کسان دې عدالت ته وړاندې کړل شي. نیټو وایي القاعده په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره له نږدې همکاري کوي، کوم چې ښایي طالبان قوي کړي. د نیټو ویان بریګیډیر جنرال چارلز کلیولینډ 13 ورځ ویل دوی داسې فکر نه کوي چې ګواکې یوازې القاعده به د افغان حکومت پر وړاندې یو جدي خطر وي. چینایي رسنۍ خبر ورکوي چې دغه هیواد او کازاکستان د چین د سینکیانګ د اویغور خپلواکې سیمې د کمیونست پارټۍ د مشر د دورې پر مهال د 2 بلیون ډالرو تړونونه لاسلیک کړي دي. د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه نن د تور سمندرګي په سیلګریزه سیمه سوچي کې د روس له ولسمشر ولادمیر پوتین سره د دوړخیزو تعلقاتو زیاتولو او د اوږدمهاله سیمه ییزې شخړې د ختمولو په مقصد ملاقات کوي. د ټوکیو او ماسکو ترمنځ اړیکې له لسیزو راهیسې د کوریل جزیرو په سر د شخړې له امله اغېزمنې شوې دي.
ملیحا مرزاده وچ د خبرونو لنډیزې درته وړاندې کړل او هم له دې سره د ننوتی د نه ساته خبرونو دغه وروستي خبرې کړې هم پای ته ورسېدله. تاسو کولی شئ د مشال ریډیو دغه خبرونه او پخوانی خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې واوري. یو داسې که تاسو فیسبوک لري نو په فیسبوک هم د مشال ریډیو دغه خبرونه یا دغه د خبرونو جزئیات تاسو تصویرونه او ویډیوګانې لیدلی شئ. او سمویل کاکړ ملیحا مرزاده او نورو ملګرو ته اجازه ورکوي هم په دې څپو تاسو ډیوه راډیو اورېدلی شئ.